میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو راغلي چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2018 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیې د بشري مرستو درېمه جوپه وه چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیې سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشري مرستې رسېدلې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له ادامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویان دی پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2018 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي وو چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعدامیږي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د یونما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې یونما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه 100%
له غزنی ولایت څخه یو بل حاجی هم پر بایسکل مکې معظمې ته روان شوی. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان په دوشنبه کې وهل شوي دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شمول حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یونامه مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شمول حکومت او بشري حقوقو پر مسله خبرې کړي. ټول شمول حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبان هم څو څو داولې شي، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي. اما ما باور دادی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري، هغه مطلق د طالبان حکومت دی. یعنې د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی، امیر المؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي. او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کادرونه وي، هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت له دې څخه دا دی چې یو غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت باندې نه وي دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت تویلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاتہ مرغه د ملګری ملتونو د جوړش لپاره دی خو چې د دویم نړیوال جګړې لپاره جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو، دغه د فار د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري. نو پرته له دې چې یو واځي د غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوازونو ترمن شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه څه منل سي.
دی یونام مش دی برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم طرح یعنی څه؟
یوه ماته لازمه ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نو وروسته رسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به زه ورته وایم، لکه په تېره اته میاشت کې چې پرته له اعلامیو فارشینو او همدغه څنګه چې د روسي او د ونسي په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسه نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا د رسنوي ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوي سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د باور غورزنګ مشر د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زرعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
دا همایون زاریان پنوم د ایرانی هنرمند شلتیو راتو کلون رایسی په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستي. نګدی دوستانه دا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړي دي. دا خاغلی زاریان یو نګدی ملګری چې نه غختل د امنیتی ستونزو لامل یې نوم په دې ریپورت کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې د رواني ونې د شنبه په شپه د طالبانو د ځنګړو ځواکونو نګدی شل وسلوال د خاغلی زاریان په کور حمله وکړه او لکم تور پرته یې هغه لزان سره نامعلوم ځای ته یوړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نکه چه طالبان ولید خغلی زرعان پا کور حمله وکره و حقه لزان سره یورو و رسه حال که چه موله پا افغانستان که در اوسیدو قانونی اسناد لری. خغلی زرعان لده اولان در اندخنه در روده چه خواهی طالبان در اوی معاملی پوسرد که ایران تا سیاسی پناه خیستون که یو یو یا هم پا دلیز دول وسپاری. دقشان دوی من اندخنه در خپل هنری کارونو پاره و چې اوس حرام بلل کیږي. فکر یې کاوه چې د ایرانی حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې تر څنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زاریان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایرانی هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی وه. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زاریان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي، مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانونی ولردی
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زرعان په نوم باندې د سوکنه نیولې ده او نیچا په ور باندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدی په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغشان څو مو دوران دی افغانستان کې یو شمېر پاکستانی سیاسي فعالان په ځنګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلوم وسلوال لوري ترور شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هیله مندي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنکړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوې طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبری باندې په جلسه کې موږ د طرفانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول معاون او د رهبری هیئت او د اوتاک تجارت رئیس او معاون هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبت نه و، ولې په کول کې د دوی وعده چې موږ سره تراسلې ډېرې شوې. موږ د جلسې د نتایج څخه بسر دي او هم جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسي. امیدوار یو چې هلته مشکلات
حل. شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپله نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 15 میلیونه افغانۍ مرکزي بانک ته ضمانت کیږي، 2 لک افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیونه افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخي د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2000 داسې صرافي هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندړو لولسوالی د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وی په پلاری حج فرض نه و خو له ډیره وخته د ارمان و چې حج ته بزی.
دا غزنی قرباغ ولسوالی له نور محمد څخه ورسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالی بادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکه پر لور روان سو. نو مولای د یادی ولسوالی د مریکلی وسیدونکو دی چې 15 کال عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپینجری بادر خان سره خبرې وکړو خو له نو مولای سره د تلیفون نه درلودل لامل بریالي نسو. 22 کلن دوست محمد د بادر خان زوی دی. نو موړی وای پلاری د قرباغ ولسوالی د نور محمد لا تک څخه متاثر سوی وو ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سه شنبه ورځ سهار له کوره ووت او دغه وژد مزلې پایل کړ.
لکه بل نفر سلنه و د ماغه چې نظر ده اول ور به له خیر سره کنده ته ځان رسېږي او نیمروز ته ځان رسېږي. لغه نه بعد به کابلنځ کار او سوي شي دا دغه ته د ایران ته ایران به عراق ته وړي له عراق به سعودي ته له خیر سره. نو ټول لارې سایکل یې را ده له خیر سره چې تم د ډېر وخت خرمان ول وسې کې دغه یو دانه طریقه ورته پیدا سوله چې زم له ته خو وسې روان دي خدای یې ستو خل.
هغه وایي د پلار روغتیا چندان ښه نه ده. یوه پښه یې لږ معذوره او اوس هم سیخان پکې دی. عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت به راسي موږ به د په الوتکه کې ولیږو خو هیڅ یې نه منله. نوموړی زیاتوي په پلار یې حج فرض نه و خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی و.
د خوب لیدلې او محمد علی صلوات الله والسلام خوب لیدلې دا ډیر وخت ډیر غټ ارمان خو دې ستاد لا اوجنه پاتونه.
دوست محمد وای پلار پاسپورت لري خو تر میا 1300 دی. نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورت نه وای کړی او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلی اوسیدونکو نور محمد هم د روانې غوی میاشتې په دریمه نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان شوی وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به اجمل ان له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو د سیمې مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان وهل شوي دي او د یوې بلې ازادې رسنۍ له دو خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفي او برات یوسفي د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریالان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژاند وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفي او برات یوسفي له خپل موټره را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفي د دې پیشې کیسه کوي.
اومدن دیگر من دروازه ماشین بردن دو یا سه موش زدن
راغلل موچې د موټر دننه کړو. دوه درې سکانې راکړل. زموږ ټلیفونونه یې واخیستل. د پیسو بټوه یې هم واخیسته. بیا یې وروسته بیرته راکړه خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټېله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غزار شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشری حقوقو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ تایم ورځپاڼې دوه خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس جیم فلای په دوشنبه شار کې پر خبريالانو بریټ خندل دی. شاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونې په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی دی. خو تر هغې مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علی آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوی امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نشي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنترول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده هم دا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو څړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز ته ارچي په ولسوالۍ کې د زیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې ښه پریمانه دي. داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې وا رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي. موږ زموږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي هغه پاڼې ماڼې ونو خوري کم شي ونو خوري ورته ګل مل جنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنی او لوی غوټي په شا او یا په کراچی کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنی کس دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورڅخه اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله یوه وکړو، کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي. په خویندار کوم سختي ووس دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي وایي، په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتې ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. هلته کله پرېږي کله نه پرېږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نخود رزی د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑی دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالې دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دغه کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی عصمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار:
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د 300 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه یې ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمېر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستاني چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستاني پیژندرپاڼي په شودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستاني پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانیستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم میسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پار راغلیو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د حق خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی وس روان کړی دي پر دې ترشه مونږ په مخه کې چوغوري مخه ته دیاوي باندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پیډ خلکو په کورونه ټاپي وهل د امارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی تر سره کوي. رشوت هغه سل حادثه شو کپاغه حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې کچا دی او کار پر سر لزر غسي دوی داوي کار پر سر لزر وس لزر روپیا خلی.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. ورور از مور ده افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د معرب په بخش ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان د معرب بخش خو د سره څخه ډیر سره ټکنه دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤلین پر هلې ځلې وکړي، ځکه معرب ته هیواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خودشه به پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگتن ډی سی کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمان په خپل لاس کې اخیسته ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سږکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلی دی چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدریسه و کورنۍ سره د بشری مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشری مرستو دریمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسیده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنۍ د دې هیواد بشری مرستې ترلاسه کړي دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دو دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سوکهلم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبې په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د نجونو د ښوونځیو د بندیدو او د دغې ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریښي. دوی په خپلو پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه یې په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه وورو چې د خوانځیو د بندیدو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، زه د اسمات شاهین زدران د خوصوله د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د ښکلې غرۍ د سیمنه پیغام پرېږدم. زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همداشان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاشه رغو جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زموږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکترانه. په دې هله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم ځینو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم د سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي څنګهیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام مې د جنو د لسی په اړه کې دی چې دلته په لسنګیو دانیو عالی لسی کې د جنو یو شوانځي وا چې هغه کې اتم سیمپی یو بل کلی ته انتقال کړي او هغه د دې کلی نه ډیر لری دی، تقریبا 2 غنټه لار دی چې لار هم امن کې نه دی.
سره مو د خوانځي په مدرسې کې زده دومره درته وایم چې هر ستونزه چې دو کناروغي دو کبي وزلي دو کا غربت تای کا خفغان دای ترڅټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دی په کړهو کې ستونزه کې چرګور دای دی، یو عوامل څخه یو غټه عوامل دادی چې افغانستان خلک نه پوي دي، به تعلیم دي په تور تیار کې پته شي دي. نور کا فلری ساده ز په دانه وغه کې ما بیا به کامي خدای دې وکړي چې دا خوندي خلاص شي. یو د نې لارې د غوډي پرمختګ چې موږ باید رونا تر لاسه کړو. کله مو چې رونا تر لاسه کړه خو با تور سپین د مو پیژندو او خو نه عملي بدونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دا خوندي زړه زړه خلاص شي. نور به زه ته وایم چې څومره وغږه د ماغه ګدان بیا کام دې تلپونه کې پیسې کار دي. د افغانستان اوسنی وکمانانو ته مو یو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یو ښه خبره وری یو ته مو دا ته په ډلې دو. وسهار وختي جن کلاړې و خوانځي باندې، یا خوانځي باندې وای وای، یا جن کې بیرتا ور نارغلې، یا دیو کو دا کستا کې خفګرونا، یا خوان دی باندې وای وای، یا جن بیرتا ور نارغلې، یا سرستا کې خفګرونا، و دای و د بلاور پوسی وی اوای، و خلق د خسړی خوشیږي اوای، نخ خلق د خسړی خوشیږي وای، و خلق د تل خوشال او تل ژوند دی وی، یا آکا پو داخلو کا خارج کی وی علاما.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د لسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاستراوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه سیکړو. همدارنګه د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وای ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وای، نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو. و سلام
اوریدونکو، دا و استاسې پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابر شي. په دغه طرحې دا د څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکي لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په تیره مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته په تمه شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي. دغه پیغام دی چې ګر سره وکیه کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته ډېر زره ډالر بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي. مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیمي صناعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا پاکي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې دا مطلق نه غواړي. دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په احتجاجو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر داغه هلمند ته کار وسی، دا باید هلمند ته کار وسی. نو متاسفانه چې کابل خلک راځي، دا کابل خلک د ماما زوی راولي او هغه ته منځرو باندې ماشونه اخلي. تخته فهمان آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ ته دوته مور کول او رضوان ته سلامونه وایو. پاد له سلامونه دا شوادا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سوار
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته. نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په سلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نوټه کرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادی چې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دې چې دې د امر بالمعروف والا زوروري دې ونه چلی. ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده او ایمان دي، او د علماو د خانه دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا دې ترخی الفاظ چې کوم استعمالي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه کوم زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام مو دا درخواست یم چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د قیمتونو له قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځې بل افغانستان کے جن دو کار